درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په تهران کې د افغانستان د سفارت د وضعیت په بدلون کې هیڅ راز رول نه دی لرلی. مهر خبری آژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د خبر پانی پر اساس ویلی په تهران کې د افغانستان د سفارت سپارل او انتقال د افغانستان کورنۍ مسأله ده او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې قضیه کې په هیڅ صورت مداخله نه ده کړې. تر دې مخکې په تهران کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو آزادي رادیو ته ویلي وو چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ورڅخه غوښتي چې سفارت طالبانو ته وسپاري، خو دوی د سفارت وسایل او کلی د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پانه کې وایي چې په تهران کې د افغانستان د سفارت نه کوم سند او نه وسایل ورسپارل شوي دي. د طالبانو حکومت وایي ځواکونو په کابل کې د داعش پر یوه پټنځای د عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې دوه غړي وژلي او یو ژوندی نیولی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې دا عملیات تیر ماښام د خیرخانې مینې په زاکرین ښارګوټي کې وشول. د همداراز ادعا وکړه چې د داعش دغو غړیو د ورانکارو فعالیتونو تابعیا کړې وه. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انوار الحق احدی وایي د امریکا په مرکزی بانک کې د افغانستان بانک د کنګل شویو 3 میلیارد ډالر آزادېدو تر اوسه شاوخوا 70 میلیون ډالر ګټه کړې ده. ښاغلی احدی بیګانه وخت آزادي رادیو ته وویل د دغو پیسو ګټه هغه مهال پیل شوه چې دا پیسې شاوخوا یو کال مخکې د امریکا له مرکزی بانک څخه د امریکا د مالیه وزارت یو ځانګړي حساب ته ولېږدول شوې او مخکې له دې چې د امانت دې صندوق ته واستول شي هلته څو میاشتې وي او ګټه یې کوله.
هلته ګټه شپږ 10 میلیونه ډالر راغله او دغه 4-5 میاشتې کې چې دا پیسې په دې صندوق کې ایښودل شوي دي په دغه وخت کې 4-10 میلیون ډالر نور ګټه ورباندې راغلې ده. مجموعاً تقریبا دغه یو کال کې 70 میلیون ډالر دغه پیسو باندې ګټه راغلې ده.
شاغلی احدی تیرونه له آزادی رادیو سره په مرکه کې ویلي و چې تر اوسه دغه امانتي صندوق پیسې نه دي مصرف شوي او ګټه به لا زیاته شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې له روغتیایي مرکزونو سره د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یا USAID د نوي مرستې خبر ورکړ. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څنګ پرون په یو ټویټ کې د USAID د سخاوتمندانه مرستې په منندې سره ویلي چې دیش کمپیوټرونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې روغتیايي کارکونکو ته ورکړي چې پر ناروغیو څارنه زیاته او د ناروغیو د خپرېدو په وړاندې غبرګون پیاوړی شي. د WHO په خبره د دې مرستې په نتیجه کې به د ډیرو خلکو ژوند وژغورل شي او هم به د افغانانو لپاره روغتیایي خدمتونه ښه شي. سعودي رسنۍ وایي د دغه هیواد د پاچا سلمان د بشري مرستو مرکز په افغانستان کې د خوراکي موادو 1500 بستې ویشلې دي. د سعودي ریاض ورځپاڼې پرون یک شنبه په دې اړه په راپور کې ویلي چې دا مرستې 3000 سیل زپلیو ته ورکړل شوې دي. په راپور کې د مرستو د ویش د نیټې او ځای یادونه نه ده شوې. او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا CIA رئیس ویلیام برنز وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پوست پر وړتیا ډیر ډاډه دی چې اوکراین به ورته تسلیم شي. هغه پرون یک شنبه په یو تلویزیونی مرکه کې وویل د روسیې د استخباراتو مشر ورسره د نومبر میاشتې په کتنه کې ډیر د غرور احساس وشو چې د ده په خبره هغه د پوتین د دې باور څرګندوي چې ګواکي کولی شي اوکراینیان تسلیم او د اوکراین اروپایي متحدان مات کړي. برنز دغه کتنه ډیره مایوسونکې وبلله. د امریکا د CIA مشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې نن پر اوکراین د روسیې د بېدلیله یرغل یو کال او 3 ورځې اوښتي، خو روسیه تر اوسه په دغه جګړه کې ښکېله ده.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال سلامونه درنښت د ازادي رادیو درنو ریدونکو یو ور بیا مو د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه ته هرکلی کوم. د افغانستان نړۍ د تیرې اونۍ ګڼ سپورتي مسایل مو درته بیا هم راټول کړي دي. په خبرونه کې درته په خبرونو او رپورټونو سربیره ځانګړې مرکه هم وړاندې کوو. زه بختیار ساحل. د خپل ورستیو خولو په تړاو د افغان لوبغاړي کریم جنت څرګندونه
حالات خو سخت وو، ځکه چې کته وګوره سیټ بیټسمین چې په کریس کې اوټ شي په داسې حالاتو کې چې اور پسر تقریبا لسو نظر تر دولس رنزه پکاري، نو مشکلی نوی بیټسمین د پاره چې هغه کریس ته ورځي هلته بیا ځان سیټ کوي. بیا
د ښځو د شلوریز نړیوال جام وروستۍ مرحله د افغانستان والیبال لوبډلې تازه لاسته راوړلې. تر ملي لوبو وروسته د پاکستان په غوره لیگ سیالیو کې د افغان لوبغاړو ګډون او په افغانستان کې د فوټسال لیگ د دویم پړاو دوام. تاسو ازادي رادیو ته وګیاست. په خبرونه کې نور ګڼ ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغان کرکټ یو شمیر لوبغاړي د سوداګریزو لیګونو په دوام دا ځل د پاکستان په غوره لیګ یا پی ایس ایل سیالیو کې لوبیږي. وروسته له هغې چې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې لوبلړۍ بشپړه شوه، نو څو افغان لوبغاړي دې لیګ ته تللي او ځینې یې د لوبو چانس هم ترلاسه کړی دی. له خاطر پردیس پوره تفصیل اورو.
د افغانستان کرکټ یو شمیر ملي لوبغاړي د عربي متحده اماراتو د شلورونو لوبلړۍ تر ګټلو وروسته پاکستان ته تللي. دغه لوبغاړي د یاد هیواد په غوره لیګ یا پی ایس ایل پروانو سیالیو کې بیلابیل لوبډلو ته لوبیږي. په دې لوبغاړو کې لوبډل مشر راشد خان د لاهور قلندرز، مجیب رحمان او عظمت عمرزی د پېښور زلمو، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي د اسلام آباد یونایټډ، نوین الحق او قیس احمد د کویټې ګلیډرز او اظهار الحق نوین د ملتان سلطان په لوبډلو کې شامل دي. همدارنګه افغانستان کرکټ بورډ به د فبروري میاشتې په 28مه نیټه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په لیګونو کې نلو بيدونکو لوبغاړي بیرته کابل ته ستانه شوې دي. تر دې دمه په دې سیالیو کې رحمان الله ګربز ښه چلېدلی دی. هغه د روانې میاشتې په 28مه نیټه د پېښور زلمو په وړاندې په 22 توپونو 28 منډې وکړې. د هغه په پاڼۍ کې 4 شپږیزې او 4 شاملې وې. ګربز په دې لوبه کې د غوره توپ وهونکي جایزه هم وګټله. دغه راز راشد خان په خپل لومړۍ لوبه کې د کویټې په وړاندې په 4 اورونو کې 18 منډې ورکړې او یو مهمه وکټه یې واخیسته. قیس احمد چې تر دې دمه د کویټې لوبډلې لپاره 3 سیالۍ کړې دي، 4 لوبغاړي یې سوځولي دي. فضل حق فاروقي چې د کویټې لوبډلې په وړاندې د اسلام آباد په لوبډله کې اخیستل شوی و، په خپل لومړنۍ لوبه کې 3 مهم لوبغاړي وسوځول. هغه په 3.1 اور کې 28 منډې ورکړې. پاتې نور افغان لوبغاړو ته لا په کومه لوبه کې چانس نه دی ورکړل شوی. د ویلو د چا افغان ملي لوبډله د مارچ میاشتې تر وروستۍ اونۍ دمه لري او بیا به په اماراتو کې د پاکستان په وړاندې د 3 شلوریزو سیالیو لوبلړۍ ولوبوي.
اوس له کرکټ ورهاخوا د والیبال په تړاو،
د افغانستان والیبال ملي لوبډلې د مالدیپ هیواد د ملتونو جام په سیالیو کې نیمه پیلوبې ته ورسید. افغان لوبډلې د دې سیالیو په ترڅ کې خپل درې واړه لوبې وګټلې چې سنگاپور، مالیزیا او مالدیپ هیوادونو ته یې ماتې ورکړې. په دې سیالیو کې افغان لوبډلې تر دې دمه هیڅ ماتې نه ده خوړلې. په همدې اکله د افغانستان د والیبال فدراسیون مسؤول فهیم سمیم داسې وایي:
تیم ملي والیبال افغانستان در ترکیب 13 بازیکن، یک سرمربی، دو کمک مربی، منیجر و یک نفر هیئت.
د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د 14 ملي لوبغاړو، یو مشر روزونکي او د دوه مرستیال روزونکو په ملتیا د روانې فبروري میاشتې په 28مه نیټه په مالدیپ هیواد کې د والیبال د 4 ملتونو جام په سیالیو کې برخه اخیستې ده چې دغه سیالۍ به د همدې میاشتې تر 28مه نیټې دوام وکړي. په دې سیالیو کې پر کوربا مالدیپ سربیره افغانستان، مالیزیا او سنگاپور یو د بل پر وړاندې سیالۍ کوي. افغانستان له نیکمرغه خپل لومړنۍ درې واړه لوبې له سنگاپور، مالیزیا او مالدیپ څخه ګټلې دي. د دې لوبو تر لومړي پړاو وروسته حذفي مرحله پیلېږي چې افغانستان به پکې په نیمه پیلوبه کې د سنگاپور پر وړاندې سیالي ترسره کړي. د افغانستان والیبال ملي لوبډلې له 2019 زیږدیز کال راهیسې د کورونا وبا او د افغانستان د سیاسي تغیراتو له امله په ډېرو بهرنیو سیالیو کې د ګډون چانس نه درلود، نو ځکه دې سیالیو ته اوس خوښ یو چې زموږ لوبډله به په راتلونکو سیالیو کې ډېرې ښې لوبې ترسره کوي، ځکه زموږ راتلونکي آسیایي لوبې په بنګلادیش شویران هیوادونو کې دي او د ایران سیالۍ د لوبو له نظره لوړ کیفیت لري، نو باید ډېر امدګي ورته ونیسو. همدارنګه په بنګلادیش کې د مرکزی آسیا هیوادونو سیالۍ هم په راتلونکي کال کې پیلېږي چې ډېرې ارزښتمنې دي او له اوسه ورته تیاری په کار دی.
تیم خوب او تیم از تمام ملت افغانستان نمایندگی کنن و این کشور به این مسابقات اعزام کنیم. تشکر از شما.
و هم د کرکټ اړوند د افغانستان کورنی کرکټ په چوکاټ کې پیل شوې دویمه درجه یا گریډ 2 ولایتي سیالۍ پای ته ورسېده. د دې سیالیو له لارې شپږ لوبډلو وکړای شول چې لومړۍ درجه یا گریډ 1 ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. په دویمه درجه لوبو کې ګډو ځوانو لوبغاړو ښې لاسته راوړنې هم درلودې. دا چې کومې لوبډلې له دې سیالیو مخکې تللي دي او چا ښې لوبې کړي دي، پوره جزئیات یې له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان د کورنۍ کرکټ تر چتر لاندې د 10 ولایتونو ترمنځ پیل شوې دویمه درجه سیالۍ بشپړې شوې. دا سیالۍ چې د روانې فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې وي، د همدې میاشتې 23 نیټې یې دوام وکړ. د دې لوبو په پایله کې کونړ، لغمان، ننګرهار بې، خوست الف، لوګر او کابل الف لوبډلو وکړای شول چې لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. د افغانستان کورنی کرکټ د تګلارې له مخې هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې ښه ځلېدلي دي لومړۍ درجه ولایتي سیالیو کې به ولوبول شي. په دویمه درجه ولایتي سیالیو کې د تخار ولایت لوبغاړی جاوید شینوارې د توپوهونکو په ډله کې مخکښ و. هغه په څلورو پاڼیو کې 314 منډې کړې وې چې یوه سلیزه او درې نیمه سلیزې وهلې وې. دغه راز د توپ اچوونکو له ډلې بیا د نورستان چپلاس اسلو توپ اچوونکی نصیر خان تر نورو مخکې و او په درې لوبو کې 15 وکټې واخیستې. هغه په یوه لوبه کې اته لوبغاړي سوځولي و. مسعود ګربز چې د خوست الف لوبډلې وکټ کیپر و، نه کې چونه یې اخیستې و. همدارنګه د میدان وردګو لوبغاړي فیصل خان بیا په یوه پاڼۍ کې 204 ناسوځېدلې منډې کړې وې چې دا په دویمه درجه ولایتي سیالیو کې دریم لوبغاړی شو چې غبرګ سلیزه وهي. د کابل ولایت لوبغاړي روخان زرم روال بیا د سلیزو وهونکو لوبغاړو په قطار کې لومړی و چې د دوو سلیزو په وهلو بریالی شو. د کورنۍ کرکټ د پلان له مخې به روانې میاشتې په وروستیو کې لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ هم پیل شي. د ویلو ده چې د تېر کال گریډ 1 سیالۍ کندوز لوبډلې په لومړي ځل ګټلې وې.
د هندوستان غوره لیګ کې آی پی ایل سیالیو دوه لوبډلو سن رایزرز حیدرآباد او ډیلی کیپیټلز تر اوږد انتظار وروسته د روان کال سیالیو ته خپل نوي لوبډل مشران وټاکل. سن رایزرز خپل پخوانی لوبډل مشر کین ویلیمسن سره لار جدا کړې ده او د کیپیټلز مخکینی لوبډل مشر په ترافیکي پیښه کې سخت ژوبل شوی دی. راځي چې پوره تفصیل اسمت ساروان څخه وورو.
د هند په آی پی ایل سیالیو کې د حیدرآباد سن رایزر لوبډلې تر ډیر لټون وروسته د جنوبي افریقا لوبغاړی ایډن مارکرام د خپل لوبډل مشر په توګه وټاکه. مارکرام له تیرو دوو کلونو راهیسې له حیدرآباد سره لوبه کوي. هغه تر حیدرآباد وړاندې د پنجاب کینګز له لوبډلې سره لوبېده. یادې لوبډلې د آسترالیایي ډیوید وارنر تر لوبډل مشرۍ وروسته چې په 2014 کې ورته د آی پی ایل اتل ولی هم ګټلې وه، بل بریالی لوبډل مشر نه دی لرلی. په دې لوبډله کې د افغان لوبغاړو له ډلې راشد خان، محمد دبی او مجیب الرحمن هم لوبه کړې ده او راشد خان په ډیرو بریاوو کې مهمه ونډه درلوده. وروسته له هغې چې په 2022 کال کې د لوبډلې د لومړي او قیمتي لوبغاړي په توګه د راشد خان او نیوزیلندي کین ویلمسن خبره راغله، نو حیدرآباد لوبډلې ویلمسن غوره کړ او راشد خان ورسره خپل لار بېله کړه چې اوس په ګجرات ټایټانز کې لوبه کوي. د حیدرآباد په لوبډله کې اوس مهال یوازې یو افغان لوبغاړی فصل حق فاروقي لوبه کوي. همدارنګه د ډیلی کیپیټلز لوبډلې هم خپل نوی لوبډل مشر وټاکه. کیپیټلز آسترالیایي ډیوډ وارنر لوبډل مشر او اکشر پټیل بیا برستیال لوبډل مشر ونوموه. د دې لوبډلې مخکینی لوبډل مشر ریشپ پانټ وو چې دوه میاشتې وړاندې په یوه سخته ترافیکي پیښه کې سخت ژوبل شو چې شاید تر ډیره د لوبو کولو جوګه نه وي. ډیلی له هغو لوبډلو ده چې د آی پی ایل په ټولو سیزنونو کې ورسره غوره لوبغاړي وي، خو لا یې هم جام نه دی ګټلی. د هند غوره لیګ په سژني پړاو کې به د افغانستان له لوبغاړو راشد خان، رحمان الله ګربز، نوین الحق، فضل حق فاروقي او نور احمد لکنوال بیلابیلو لوبډلو ته ولوبي شي. د ویلو ده چې د هند کرکټ بورډ په یوه اعلان کې ویلي سږ کال به د آی پی ایل سیالۍ د مارچ میاشتې په 1 نیټه پیل شي.
که څه هم د کرکټ نړیواله شورا ډیر زر زر د لوبغاړو لوبډلو تازه درجه بندي خپروي، خو د دې لوبې مینهوالو او لوبغاړو ته د ډیر ارزښت وړ وي. بیا د شورا د لوبغاړو په تازه درجه بندۍ کې ګڼ بدلونونه راغلي دي. په دې بدلونونو کې افغان لوبغاړي هم شامل دي. سالم احمد صالح په دې تړاو درته ریپورت لولي.
د کرکټ نړیوال شورا د لوبغاړو تازه درجه بندي اعلان کړی ده. د شل اوریزو سیالیو د